حیدری ناصر، یکی از جوانان افغان در فرانسه، تشکری میکنیم که در برنامه حضور پیدا کردند. تا برنامه بعدی، الله نگهدارتان.
درنو دوستانو ستړي مشهیدی ازادي رادیو یوې بلې خبرونه ته مو زه اجمل اند هرکلی کوم. په دې هیله یم چې ورځ به مو په خیر او سلامتی تیره شوي. وړاندې په خبرونه کې به حسین احمدزی در سره د خبرونې مطالب او ریپورټونه شریک کړي، خو پیل زه له خبرونو کوم. په کابل کې د پرونی خونړۍ حملې مسولیت اسلامي دولت ډلې یا داعش منلی. د رویټرز خبري اژانس ته ریپورت لمخې داعش پر خپل ټلګرام پاڼه په یو بیان کې ویلي دي چې د دې ډلې یو غړي خپل له چاودېدونکو موادو ډک واسکټ والوزولی دي. مخکې د کابل ښار لپاره د طالبانو امنیې قمندانۍ ویان خالد زادران پر خپله ایکس پاڼه لیکلي وو چې په دې برید کې د یوې مېرمنې په ګډون شپږ تنه وژل شوي او دیارلس نور ټپیان شول. دا حمله پرون د کابل د شپږمې ناحیې په قلعه بختیار سیمه کې د لوی څارنوالۍ د دفتر مخې ته وشوه. داعش ډله په کابل کې د یوې بلې خونړۍ مسولیت د یوې بلې خونړۍ حملې مسولیت داسې مهال مني چې طالبان وایي دا ډله ځپل شوې او نور په افغانستان کې فعالیت نه لري. تاسو له ازادي راډیو نه خبرونه اورئ. د بلوچستان د نېشنل پارټۍ مشر او پخوانی سیاستوال سردار اختر منګل نن د پاکستان د مشرانو جرګې له غړیتوب څخه خپله استعفا وکړه. ښاغلي منګل پر خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلي دي چې د ملي شورا له غړیتوب څخه خپله استعفا اعلانوي. ښاغلي منګل وروسته په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته وویل چې دی د پارلمان د یو غړي په توګه په خپلو خلکو ته خدمت نشي کولی، نو ځکه هلته د پاتې کېدو لپاره کوم دلیل نه ویني. په بلوچستان کې له تیرو څو کلونو راهیسې سختې ناامنۍ روانې دي او دغلته پوز د بلوڅ بلتون پالو په وړاندې چې د بلوڅ بلتون پالو د پوز په نوم ډلې دي او له لسیزو راهیسې جنګېږي جګړه کوي. د اسرائیل پر صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د غزی د نږدې ولس میاشتنۍ جګړې د پای ته رسولو او په دې وروستیو کې د شپږو اسرائیلي برمتو د وژل کېدو په مسله کې فشارونه او انتقادونه په زیاتېدو دي. د اسرائیل خلکو د یکشنبې په ورځ وروسته له هغه سخت ټکان وخوړ چې پوځ د غزې په ترانګه کې د شپږو اسرائیلي برمتو مړي وموندل. دا هغه کسان وو چې د 2023 کال د اکتوبر په اوومه د اسرائیل پر جنوب د حماس د برید پر مهال ژوندي نیول شوي وو. د دې برمتو د وژل کېدو په غبرګون کې په اسرائیل کې له پراخو اعتراضونو وروسته نتنیاهو له خلکو له دې کبله بخنه وغوښته چې د خپلو وګړو د ژوند په ژغورنه کې پاتې راغلی. د سوداګرو اتحادیې په بلنه د دې اعتراضونو ګډونوالو شعارونه ورکول چې همدا وروستی چانس دی او باید له حماس سره سمدستي د اوربند موافقه وشي. او د سپورت لنډی خبرونه دا دي چې بنگلاديش د کرکټ ملي لوبډلې پاکستان ته د راولپنډۍ په لوبغالي کې په دوه ټیسټ سیالیو کې پرله پسې ماتې ورکړې او دا لوبلړۍ یې وګټلې. اخوا د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې د لوی وچو جام په سیالیو کې خپله دویمه سیالي درې د څلور په وړاندې کویت ته وبایلله. د فوټبال فدراسیون د خبر په اساس نن د سپتمبر په درېمه افغانستان له کویت سره سیالي وکړه چې درې د څلور په پایلې سره یې د کویت نه ماتې وخوړه. یادې سیالۍ چې د تایلند په کوربتوب پیل شوي دي، افغان لوبډلې په خپلې لومړنۍ سیالۍ کې ګواتیمالا ته ماتې ورکړې وه. دوستانو دا و خبرونه. وروسته په خبرونه کې حسین احمدزی در سره ملتیا کوي.
تاسو ازادي رادیو په انټرنیټ کې په ازادي رادیو ډاٹ کام کې هم اوریدلی شئ. د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو تعلیمي او تحصیلي نصاب پر بیا کتنې کار پیل کړی دی.
دغه اسلامي چې دی مختل اول سنب نه تدریس کیږي او هغه کدوی وړي تغیرات راولي نو مثبت تغیرات ځکه سینسي علوم د هیواد د پرمختګ لپاره ډیر اړین او مهم دي.
ختیځ ولایتونو کې د شیدو چای مینوال زیات شوی دی. د آزادی رادیو خبری ټولګه هم خرغلاست. د طالبانو د حکومت د لوړ زده کړو وزارت اعلان کړی چې د لوړ زده کړو تعلیمي او تحصیلي نصاب د ساينسي علومو، ریاضي، کیمیا، فزیک او بیولوژي بیا کتنه پر پراختیا پیل کړی ده. د طالبانو تر کنټرول لاندې بختر اژانس د لوړ زده کړو وزارت په حواله راپور ورکړی چې دا نصاب له دیني اړخه ورسول شي. که څه هم دوی د نصاب او درسي مضامینو د بدلون په اړه مشخصا څه نه دي ویلي، خو راپورونه شته چې د طالبانو حکومت په پوهنتونونو کې د عصري علومو د ځینو مضامینو پر ځای دیني مضامین زیاتوي. نور حال په دې راپور.
د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت د پوهنتونونو د ساینسي علومو د تعلیمي او تحصیلي نصاب د ارزونې او پراختیا اعلان کړی دی. د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې بختر خبري اژانس د لوړو زده کړو وزارت په حواله پرون دوشنبه د سپتمبر په 2مه په یو راپور کې ویلي چې دغه وزارت په دې اړه لومړنۍ ناسته ترسره کړې او د طالبانو حکومت د تحصیلي او تعلیمي نصاب له دینی اړخه ارزوي. په راپور کې راغلي چې د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت ریاضي، بیولوژي، کیمیا او فزیک مضامین له سره ارزوي. بختر اژانس د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت د تحصیلي نصاب د مشر عبدالرؤف فراهي له قوله لیکلي چې په نصاب کې به د اسلامي احکامو له مخې د نوې نړۍ پرمختګونه او تجربې شاملې او معیاري سي. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې وړاندې د طالبانو د حکومت یوې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي وه چې د تېرې اونۍ د کابینې په غونډه کې د ریاست الوزرا له لوري د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی په مشرۍ شپږ کسیز پلاوي ته دنده سپارل شوې چې په دریو میاشتو کې دې ټول تحصیلي نصاب وارزوي. وړاندې ازادي راډیو ته د یو شمېر پوهنتونونو استادانو او محصلینو ویلي وه چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د ځینو عصري علومو پر ځای دوی ته په تدریس کې د فکری روزنې او دینی مذهبونو په نوم کتابونه او کریډیټ اضافه شوي چې په ټکو یې سختري زدي. په همدې حال کې د ځینو پوهنتونونو یو شمېر محصلین وایي د لوړو زده کړو په نصاب کې له بدلونونو سره موافق دي، خو د اصلي علومو زده کړه مهمه ده. د کابل پوهنتون او کونړ ولایت سید جمال الدین افغان دولتي پوهنتون دوه محصلینو د نوم نه خبرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
اسلامي چې دی مختل اول سنب نه تدریس کیږي او هغه کدوی وړي تغیرات راولي نو مثبت تغیرات ځکه سینسي علوم د هیواد د پرمختګ لپاره ډیر اړین او مهم دي. اسلامي امارات وړي چې دغه نصاب د کال په مینس کې بدل کړي دا به زموږ لپاره ستونزي پیدا کړي. بدلیم نو د کال په لومړي کې بدل کا صحیح به وي.
د بختر اژانس په راپور کې راغلي چې د ښوونې او روزنې پوهنځي استادان، د نصاب ملي کمیسیون غړي او د اړوندو څانګو متخصصین به په 5 کاري ورځو کې د ساینسي مضامینو د نصاب په ارزونه کار وکړي. په ورته وخت کې د زده کړو د حقونو یو شمېر فعالان وایي په نصاب کې هر ډول کار، ارزونه او بدلون اوږدې مودې ته اړتیا لري او باید د اړونده مسلکي کسانو له لوري ترسره سي. له دې جالي فضل هادي وزین ازادي راډیو ته وویل د طالبانو حکومت په داسې حال کې د ساینسي علومو یعنی ریاضي، فزیک، کیمیا او بیولوژي د نصاب بیا کتنه او پراختیا پیل کړي چې د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت سرپرست مخکې اعلان کړی و چې د څه باندې اویا پوهنځیو نصاب ته یې کتنه کړې ده. ندا محمد ندیم د جولای په 23مه په کابل کې د کار ملي کنفرانس کې وویل چې دوی پر ټول تحصیلي نصاب کې بدلون راوړی او د منظورۍ لپاره یې د وزیرانو شورا ته استولای دی.
په افغانستان کې د زیاتیدونکو بیکاری تر څنګ د طالبانو د حکومت د مدیتونو له امله د ورځې سلګونه کسان له افغانستانه وځي. دوی سره له دې چې له ایران او پاکستانه د بیرته ایستلو لږ وخت سره مخ دي، خو بیا هم بېلابېلو ستونزو اړ کړي چې همدې ودونو ته کړی شي. د ملګرو ملتونو د کډوالو نړیوال سازمان IOM ویلي چې د 13 اګست میاشت په یوه اونۍ کې له 2000 ډېر افغانان له خپل هېواده وتلي دي. نور حال د ابدي سپوږمۍ په راپور کې
په داسې حال کې چې د افغانستان له دوه ګاونډیو هیوادونو نه د بې اسناد افغان کډوالو د ویستلو لړۍ تیزه شوې ده، خو په افغانستان کې د بیکارۍ، اقتصادي ستونزو او د طالبانو د محدودیتونو له امله هر ورځ سلګونه کسان همدې هیوادونو ته په غیر قانوني لارو کډوال کیږي. د راپورونو پر بنسټ په دوی کې داسې کسان هم شامل دي چې په دې وروستیو کې له ایران او پاکستانه په زور ویستل شوي دي، خو د کاري فرصتونو په لټه کې بیا هم دې هیوادونو ته ستانه شوي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو نړیوال سازمان IOM پرون دوشنبه د سپتمبر په 2 د یو راپور په خپرولو سره ویلي چې د روان کال د اګست 13 څخه تر 24 د طالبانو تر واکمنۍ لاندې له افغانستانه 2000 کسان وتلي دي. د IOM په راپور کې دا هم راغلي چې په همدې موده کې له ایران او پاکستان څخه 68,950 کسان بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. د دغه سازمان په وینا په دې موده کې له افغانستان څخه د وتلو کسانو شمیر د هغه شمیر په پرتله چې دغه هیواد ته ستانه شوي په 11% ډیر دی. IOM زیاته کړې چې په دې اونۍ کې افغانستان ته د راستنېدونکو 59% هغه کسان دي چې له ایران څخه ایستل شوي، 53% هغه کسان دي چې افغانستان نه وتلي او ایران ته تللي دي. راپور زیاتوي چې په دې موده کې څه باندې 18,000 کسان له ایران او څه باندې 26,000 کسان له پاکستانه هیواد ته ستانه شوي دي. د کډوالو نړیوال سازمان د راپور له مخې له ایران څخه د راستنېدونکو په منځ کې 18% ښځې دي او ډیری د 18 تر 59 کلونو عمر لرونکي کسان دي. دا په داسې حال کې ده چې هیواد ته راستانه شوي یو شمیر کسان وایي هڅه کوي د اقتصادي ستونزو او بیکارۍ له امله بیرته له هیواده ووځي. احمد چې تازه له ایرانه کابل ته راستون شوی په دې اړه یې ازادي راډیو ته وویل:
مجبور شوم چې ایران ته لاړ شم، خو خلاصه لاړم چې د سفر په جریان کې د سختو ستونزو سره سره ایران ته ورسېدم. د ډېر کم وخت په تېرېدو سره چې ستا مې په آرامه نه واخیستې، د ایران دولت لخوا ونیول شوم او بیرته افغانستان ته یې ډیپورټ کړم. دلته د کار نه شتون له کبله د اقتصادي مشکلاتو سره سره داسې لاس او ګریوان یم چې ځان وژنې ته مجبور شوی یم، خو د مشکلاتو سره بیا هم هڅه کوم چې ایران ته لاړ شم.
د ننګرهار یوه اوسېدونکي چې نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل له هیواده د وتلو لپاره اړ شو چې د کور ټول توکي وپلوري.
ما د درې کور سامان خرڅ کړلوري، دوه انګند مې انګورګان مې واده شوي، هغې ته مې سامان ورکړی و. 50 کاله کور مې و، قیمته واخله چې بیا خرڅې. هغه تا ته نه ګټه کوي او نه ته خیر رسوي. بس ما د کور سامان په 200-300 روپو باندې کمپلې وي، او د کور سامان مثال دا د کور دیګونه و او بکسونه و. څه شی کار نه شته نو څه شی وکړو؟ پېښور ته څو وار مې هڅه وکړه چې زه لاړ شم، خو د تېښتې لاره نشته. کمپله وتښتمه، نه د پېښور وسه لرم او نه د چې بل څه شي وسه لرم چې زه لاړ شم. پې
یوې بلې مېرمنې چې د هم د موضوع د حساسیت له امله د نوم له ښودلو ډډه وکړه، ازادي راډیو ته وویل چې له ایرانه کابل ته ډیپورت شوې وه، خو د ډېرو ستونزو له امله بیرته پاکستان ته کډواله شوې.
ما خزیران آمدم، مزیران رد مرد شدم. بسیار دیگه حالت خراب ویزا نداشتیم، اقتصاد بسیار صفر، بسیار دیگه مشکلات.
زه په ایران کې وم، پولیسو په ډیر خراب چلند تر پولی را وستو او افغانستان ته یې ولیږو. افغانستان کې هم نه کار و، نه ژوند، نه زده کړې، نه تعلیم. ټول مال مې وپلور، مجبور سوم چې بیرته قاچاقي پاکستان ته راسم. اوس دلته هم وضعیت خراب دی،
بسیار دیگه د جنجال هستیم.
پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلي واکمنۍ وروسته په افغانستان کې بیکاری او بېوزلي زیاته شوې، او پر افغانانو په ځانګړي ډول پر ښځو د طالبانو محدودیتونه د دې لامل شوی چې له دې هېواده د غیر قانوني کډوالو څپه هم تیزه شي. د کډوالو نړیوال سازمان IOM د 13 اګست میاشتې په 2 په یو راپور کې ویلي و چې له 2000 کال راهیسې شاوخوا 3 میلیونه افغانان لغ پل هواد و تلی دی. پر اپور که راغلی و چه لده دلی چخا 1,000,000 اروپا تا پناوڑی او 15% یه پا گاونده و هوادونو که بکور شوی دی. خود طالبانو دی حکومات دی کدوالو بیر تراستنی دون کو چارو وزارت روان المریز کال دی زمری میاشتی پا ولسما پا خپل اکسپان لیکلی و چه پا تیرو دریو کلونو که نگده 4,500,000 افغان کدوال بیر تخپل هواد تا راستان شوی دی.
ازادي راډیو په انټرنیټ کې هم اوریدلی شئ. د نورستان په مرکز پرون کې د 30,000 امریکایي ډالرو په لګښت د 4 پروژو چارې پیل شوې. په دغو پروژو کې د استنادي دیوالونو، ویالو جوړولو او ترمیم چارې شامل دي. د خلکو په وینا په یادو پروژو کې به په زرګونه کسانو ته د کار کولو زمینه برابره شي او د بشپړېدو سره به یې په سلګونه جریبه ځمکه د سیلابونو له ګواښ وژغورل شي او زرګونه جریبه ځمکې ته به منظمې اوبه ورسیږي. نورحال په دې راپور کې.
په نورستان کې د سرپرست حکومت چارواکي وایي د مرکز پارون اړوند د پرونس او ویشتیوي کلو کې د ملګرو ملتونو د خوراک او کرنې نړیوال پروګرام په مالي مرسته د 4 پروژو چارې پیل کړي دي. د دوی په وینا د دغو 4 پروژو لپاره 3,09,000 امریکایي ډالر ځانګړي شوي چې په 3 میاشتو کې به یې چارې بشپړې شي. په نورستان کې د سندیزی فرعي حوزې رئیس مولوی محمد علي فاروقي د پروژو د پیل په مراسمو کې وویل په دغو پروژو کې 1,012 متره اوږده استنادي دیوالونه او د 2 کانالونو جوړول او ترمیم شامل دي. هغه له قراردادي شرکت وغوښتل چې د پروپوزل سره سم او اساسي کارونه ترسره کړي
او زمنګ انجنیران به د دې پروژې نظارت کوي او ان شاء الله ولزیس کم مستونز دوی ته پیدا کیږي او موږ آماده یو ورته چې دا غستونز د لا په مدد سره ورته حل کو او د خط تطبیق کولو او د امانتداري او د ایمانداري غوښتنه ترې نکو چې دا پروژه په خط تطبیق او خط طریق سره تطبیق.
د خاغلی فاروقی په خبره د یادو پروژو بشپړېدو سره به په سلګونه جریبه ځمکه او یو شمیر کورونه د سیلابونو له ګواښ وژغورل شي او سلګونه جریبه ځمکې ته به په منظم ډول اوبه ورسیږي. د مرکز پارون اوسیدونکي هم خوښ دي چې د ځمکو او کورونو ساتلو دپاره یې استنادي دیوالونه جوړیږي او همداراز ورته سیلابونو ویجاړې کړې ویلې او سربندونه بیا رغول کیږي. د دوی په وینا پیل شوو کارونو سره زرګونو کسانو ته د کار کولو موقع هم چمتو شوې ده. د پارون قومي شورا مشر مولوی محمد موسی راشدی
نو اوس دغه پروژې سره به 15 کلي نو دا ځمکې دې لاندې راځي، ډېر نفوس دې لاندې استفاده کوي.
بیان الله خپل ملا په څادر کلکه تړلې بډی را وهل او د بیلې په بیا رغونه لګی دی. وای
زه ډیر خوشاله شوم چې دا کار پیل شو.
د نورستان په مرکز پارون کې په داسې حال کې د ملګرو ملتونو د خوراک او کرنې پروګرام لخوا د 3,09,000 امریکایي ډالرو په لګښت د 2 استنادي دیوالونو او 2 ویالو جوړولو چارې پیل کیږي چې تیرو سیلابونو د نورستان په ګډون په ګڼو ولایتونو کې ولسونو ته د سر و مال زیانونه اړولي. ډیری ویالې، سربندونه، لارې، ګودرې او سرکونه یې هم تخریب کړي دي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ راډیو څلور ساعته. د اسرائیل په صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د غزې د جګړې او د شپږو اسرائیلي برمتو د وژل کېدو په مسله کې کورنۍ او نړیوال فشارونه زیات شوي دي. نور آل په دې اړه د احمد تکل پر راپور کې.
د اسرائیلو پر صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د غزې د نږدې 11 میاشتنۍ جګړې د پای ته رسولو او په دې وروستیو کې د شپږو اسرائیلي برمتو د وژل کېدو په مسله کې فشارونه او انتقادونه په زیاتېدو دي. د اسرائیلو خلکو د یکشنبې په ورځ وروسته له هغه سخت ټکان وخوړ چې پوځ د غزې په تړانګه کې د شپږو اسرائیلي برمتو مړي وموندل. دا هغه کسان وو چې د 2023 کال د اکتوبر په 10 د اسرائیلو پر جنوب د حماس ډلې د برید پر مهال ژوندي نیول شوي وو.
د دې برمتاو د وژل کېدو په غبرګون کې په اسرایلو کې له پراخو اعتراضونو وروسته نتنیاهو له خپلو خلکو له دې قبله بښنه وغوښته چې د خپلو وګړو په ژغورنه کې پاتې راغلی دی. د سوداګرو د اتحادیې په بلنه د دې مظاهرو ګډونوالو شعارونه ورکول چې همدا اوس وروستی چانس دی او باید له حماس سره همدا اوس د اوربند موافقه وشي. نتانیاهو پرون ټینګار وکړ چې د مصر او غزې په سرحد کې د فلادلفیا په نوم د مهم دهلیز اداره باید د اسرایلو په لاس کې وي. هغه زیاته کړه چې حماس باید اسرایلو ته دا امتیاز ورکړي، خو منتقدان بیا نتانیاهو د جګړې په اوږدولو تورنوي. د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون په واشنگتن کې د پښتنې ته چې آیا د برمتو د ژغورنې لپاره د نتانیاهو اقدامات کافي و کنه، نه ځواب ورکړ. بایدن د اوربند خبرو له مراکچیانو سره د لیدنې پر مهال دا خبره وکړه. متحد ایالات او اروپایي ټولنه حماس تروریستي ډله بولي. له بلې خوا برتانیا پرون اسرایلو ته د ځینو وسلو د صادراتو د ځنډولو خبر ورکړ. د برتانیا حکومت د اسرایلو لپاره د وسلو له ټولو 3500 جوازونو څخه 1.5 هغه وځنډول، ځکه داسې اندېښنې وې چې ښایي دا وسلې د غزې په جګړه کې د بشري حقونو له نړیوالو اصولو په سرغړونو کې وکارول شي. د برتانیا دفاع وزیر جان هیلی وویل چې دا پریکړه به د اسرایلو امنیت کمزوری نه کړي. د اسرایل دفاع وزیر یواف ګالانټ د دې اقدام په غبرګون کې خپګان وښود او په غزه کې د اسرایلي برمتو د وژل کېدو د وخت حساسیت ته په پام سره د لندن پر پریکړې انتقاد وکړ، خو هغه په عین حال کې خبرداری ورکړ چې حماس ډله به د اسرایلي وګړو د وژنې بیه پرې کړي. د حماس د پوځي څانګې ویان ابو عبیده په ځواب کې وویل چې که اسرایل په غزه کې د دې ډلې پر ضد فشارونو ته دوام ورکړي، نو دوی به د پاتې اسرایلي برمتو مړي هم په تابوتونو کې ورواستوي. د حماس په بیان کې راغلی دی چې د برمتو د خلاصون لپاره د اسرایلي سرتیرو د عملیاتو په صورت کې د دې ډلې وسلوالو ته نوې لارښوونې شوې دي.
د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي وزارت خبرداری ورکړی چې د افغانستان په سیندیزو حوزو کې د اوبو د کچې د لوړېدو له امله په یو شمېر ولایتونو کې د سختو سیلابونو ګواښ زیات شوی دی، خو پر دې مسیر او لارې یو شمېر میش اوسېدونکي وایي چې نه پوهېږي چې له دې احتمالي ګواښونو څنګه ځان وژغوري. نورال په راپور کې
په تیرو څو میاشتو کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د سختو ویجاړوونکو سیلابونو له راوتلو وروسته تازه د طالبانو حکومت د اوبو او انرژي وزارت په کونړ، لغمان، ننګرهار، لوګر، پکتیا، غزنی، خوست او پکتیکا ولایتونو کې د سختو سیلابونو د راوتلو احتمالي خبرداری ورکړی. د وزارت پرون یک شنبه د سپتمبر په اوله نیټه په خپل ویبپاڼه لیکلی چې یاد ولایتونه په دې چې د کابل او هلمند د سیندیزو حوزو د لارې پر اوږدو کې پراته دي، د سنبلې میاشتې په 12مه او 13مه یعنې د روانې اونۍ دوشنبه او سه شنبه په ورځو کې د سیلابونو د راوتلو له ګواښ سره مخ دي. دا راز په راپور کې وړاندې راغلی چې په کابل او هلمند کې د ډیرو ورښت له امله د سیندونو د اوبو کچا لوړه شوې ده. د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي وزارت په دې برخه کې د خاصو احتیاطي تدابیرو د نیولو یادونه نه ده کړې. یوازې یې له خلکو غوښتي چې د خپل خوندیتوب لپاره دې په دغو سیمو کې سیندونو ته نه نږدې کیږي. خود کابل او هلمند د سیندیزو ولایتونو یو شمیر اوسیدونکي آزادی رادیو ته وایي چې د سیلابونو د راوتلو له امله اندېښمن دي، خو نه پوهیږي چې د ځان د ساتنې لپاره څه تیاری ونیسي. د ننګرهار اوسیدونکي نوید احمد آزادی رادیو ته وویل:
من ننني راپور کې د اوبو او انرژي د وزارت واوریدل چې چیرته د سیلابونو اټکل شي بیا کړی ده. موږ سپوه نه لرو اوس وخت کې چې څوک د ځان په اړه باندې تیر ځل چې دا کوم سیلابونه راغلي وو، هغې موږ ډېر سخت زیانمن کړو. خو بهرحال نه پوهېږو چې څوک سونهکو، باید دوی خپله دې سیلابونو په اړه باندې جدي اقدام وکړي، جدي اقداماتو ته اړتیا ده.
له طبیعي پیښو سره د طالبانو د حکومت د مبارزې وزارت ویاند ملا جانان سایق د دغو سیلابونو د خبرداري او د خلکو د اندېښنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ورنه کړ. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف په خپل تازه راپور کې ویلي چې د جولای د میاشتې سیلابونو، طوفانونو او اورښتونو له امله په بدخشان، کونړ، لغمان، ننګرهار او نورستان ولایتونو کې 40 تنه مړه او 251 تنه نور ټپیان شوي دي. یونیسف زیاته کړي چې دغو سیلابونو تر 500 زیات کورونه ویجاړ کړي
او لامل یې وسو او څلور دش کورنۍ عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. یونیسف دغه راز ویلي چې د خپلو همکارو بنسټونو په مرسته یې د روغتیا او تغذیې څوارلس ګرځنده ټیمونه سیلاب ځپلو سیمو او کورنیو ته استولي دي. د افغانستان په شمال او شمال ختیځو ولایتونو کې یو شمیر سیلاب ځپلو ازادي راډیو ته وویل چې له څو اونیو وروسته نه دي توانېدلي چې بیرته خپل عادي ژوند ته ستانه شي. د ننګرهار د سرخ رود ولسوالۍ اوسیدونکي شاکرې چې په سیلابونو کې یې د کورنۍ غړی او خپل سرپرست له لاسه ورکړی ازادي راډیو ته یې وویل:
مونږ ته هغسې مرستې لکه څنګه چې کېږي هغه نه دي سوي، لکه زمونږ د کور دیوالونه یا کوټې مونږ چې پرتې دي په دیوالونه هغه مرستې مونږ سره نه دي سوي. څوک نه دي راغلي چې دا وګوري او د دې په برخه کې مونږ سره کومکونه وکړي، د دې په جوړولو کې مونږ سره مرسته وکړي. دا لږ لږ کومکونه یعنې سوي لکه خوړه او دا شان، خو د دې په اړه کې مونږ غواړو چې مونږ سره جدي مرسته وسي د دې دیوالونو جوړونه، د کور جوړونه. او هغه چارواکو څخه خو مونږ هیله ده چې همدې کې برخه کې مونږ سره مرسته وکړي.
په همدې حال کې د ننګرهار یو بل سیلاب ځپلي روح الله ازادي راډیو ته وویل چې دوی د خپلو کورونو او ژوند د بیا رغونې لپاره لومړنیو مرستو ته اړتیا لري.
نو په کوم شکل چې هغه مرسته زموږ ضرورت درلود هغه مرستې موږ ته نه دي شوي. همدارنګه زموږ تاسو خپله تسهیلونو کې معلومیږي ښکاره چې دیوال مو تخریب شوی دی، تر څنګ کوټې دي، باید سولر تختې دي، او دا چې په اساسي ډول که نه بیا رغېدو ضرورت لري نو ګور بیا موږ هغه وسیله موږ سره امکانات نشته. مجبور چې موږ بیا نو مثال دی ته پخصه ده هو نه تر اوسه کومه نه انجیو راغلی نه کوم نظامي ارګان هېڅ راغلی که نه، نو زموږ پوښتنه یې حاصل نه ده کړې. او دغه ډېرې غټ ستونزې مشکلات سره موږ مخ یو.
ملګری ملتونه وایي چې افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د اقلیم د بدلون له ناورین سره مخ دی او ورسره په مبارزه کې پاتې راغلی.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د جلال آباد او اسداباد د عمومي سړک په اوږدو کې د کنړ سیند پر غاړه په لسګونه د شیدو چایو چمتو کول رستورانتونه جوړ شوي دي. د دغو رستورانتونو خاوندان وایي دوی د میخو له تازه شیدو چای برابروي.
دا د کنړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ اړوند سپین جومات سیمه کې د سیند په غاړه د شیدو چایو پخولو رستورانت دی. د دغو چایو څښلو ته د اسداباد او جلال آباد سربیره د نورو سیمو اوسیدونکي هم راځي او مشتریان یې ډېر دي. د زمیندار رستورانت یو تن کارکوونکي صفت الله چې د شیدو چایو په چمتو کولو بوخت ازادي راډیو ته وویل دوی په چایو کې پودری یا وچې شیدې نه کاروي او د میخو له تازه شیدو یې برابروي. همدا وجه ده چې له لری لری ځایونو ورته د چایو شوقیان راځي.
افغانستان
خلق هم د دې رستورانت د چایو صفت کوي. جان محمد شینواره چې د کابل ولایت له قرباغ څخه خپل ملګرو سره کونړ ته راغلی وایي دا یوازې زمیندار هوټل نه دی چې د شیدو چایو خنومی تر لري زینو رسیدلې، بلکې د هغه په څیر نور د چایو برابرولو زینه هم شته چې هر مازیګر ورته ډلې ډلې کسان راځي. عبدالغفار مومن چې د نورګر ولسوالۍ زړی بابا ساحه کې رستوران جوړ کړي وایي کونړ او نورستان ته د سیلانیانو راتګ سره کارونه غوړېدلې دي.
شکر الحمدللہ اس دیر خیر جامعیت کے
مجیب الله به دې رستورانت ته چایو تراغلی دی. مازیګر کې کله کله ملګرو سره د نورګر ولسوالۍ زیړی بابا ته په چکر راځي او دلته څو شیبې د سیند په خوا کې د چایو په څښلو تیروي.
ماشاءالله قدرتی ډیره ښایسته هوا ده او ښایسته منظره ده. د افغانستان د هر ګوټ خلک کولی شي کونړ ته چکر ته راشي. آرامه فضا ده، امن دی، ستونزه مشکلات نشته. بیا د جړی بابا مازیګر واوا هر قسم خوراک چای بیا نو بېحسه واوا مازیګر چې
په افغانستان کې په لویو لارو د ډوډۍ ورکولو ګڼ رستورانتونه هم شته، خو کومې لارې چې لنډې وي بیا مسافر او موټر چلوونکي د ډوډۍ پر ځای د چایو رستورانتونو کې دمه کیږي. که څه هم ډېری کسان وایي د لارو د رستورانتونو خواړه صحي نه دي او نه یې خوري، خو یو شمیر بیا په لاره د ډوډۍ او چایو د خوړلو او څښلو شوقین دي. دوی د رستورانتونو له خاوندانو او کارکونکو غواړي چې پاکۍ او صفایي ته ډیر خیال وکړي او خپلو مشتریانو ته صحي خواړه برابر کړي.
تر دې مخکې چې خبرونه ته لاړ شو، څنګه خبرونه تاسو ته لرو، خو تر هغه وړاندې خبرونه. په کابل کې د پرونی خنړی حمله مسولیت اسلامي دولت ډلې یادایش ومنه. د ریوټرز خبري اژانس راپور له مخې دایش پر خپل ټلګرام پاڼه په یو بیان کې ویلي دي چې د دې ډلې وغړي خپل چودونکو موادو ډک واسکټ والوزوه. له دې مخکې د کابل ښار لپاره د طالبانو د امنیت قمانداني وین خالد رران پر خپل ایکس پاڼه لیکلي وو چې په دې برید کې د یوې میرمنې په ګډون شپږ تنه وژل شوي دي او دیارلس نور ټپیان دي. دا حمله پرون د کابل د شپږ مینایي په قلعه بختیار سیمه کې د لوی څارنوالۍ د دفتر مخې ته وشوه. دایش ډلې په کابل کې د وی بلې خنړې حمله مسولیت داسې محل منی چې طالبان وای د ډله ځپل شوی او نور نو په افغانستان کې فعالیت نه لري. په تیر درو کلونو کې چې طالبان پر افغانستان واکمن شوی، د ډلې د هیواد په بیلابیل سیمو کې د ګڼو حملو مسولیت منلای دی. د طالبانو د حکومت یو چارواکي وایي د نړۍ پرمختګونو او نوې تجربو ته باید له اسلامي احکامو سره سم د پانتونونو او لوړو زده کړو موسسو په تعلیمي نصاب کې ځای ورکړ شي. بختر خبري اژانس چې طالبان یې اداره کوي پرون راپور ورکړ چې د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت د تحصیلي نصاب د څانګری صدر رؤف فرایی د څرګندونې پرون په هغه غونډه کې وکړې چې د لوړو زده کړو موسسو په تعلیمي نصابونو کې د ریاضی، فیزیک، کیمیا او بیولوژي مضمونونو درځونې په هدف جوړه شوې وه. په خبر کې په دې اړه چې آیا په اوسني نصاب کې بدلون راځي کنه او که راځي نو کوم بدلونونه به وي، څه نه دی ویل شوی.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه مینه.
دوی کاشکه بیا خپلم دارکه پر دې شی باندې عمل وکړي. دوی خو عمل هم پر دې نه کوي. دوی خپل بیا د چشه د عبید الله جان غزلی اوري، د نغمې غزلی اوري. دوی خو نو به دارکم دي. دوی ته حرام نه دي، لیکن ولسته حرام دي. اگر کار چې ولسته حرام دي، دوی ته حلال دي.
موسیقی باندې د بندیز خبر ځوانان یو ځل بیا په داسې حال کې راپورته کوي چې د طالبانو حکومت د خپل حاکمیت په پیل کې موسیقي حرام وګڼله. د ځوانانو په خبره دوی ته د موسیقۍ اورېدل د روح غذا وه. له زده کړو او کار څخه یې وروسته اورېدله او خپل وخت یې خوښ تېراوه.
خو مې جاوید امیرخیل سندری اوریدلې په هغه وختو کې، خصوصا چې زه به تخصص وم یا له درس څخه فارغ اسولم ما یا به کومه تفریح ته له ملګرو سره، خصوصا یا بانډیوالانو سره تلم. هر انسان موسیقي ته اړتیا لري چې خپل هغه ذهن آرام کړي.
نن همدما خو چې روم ملکیه موقعي قدر من اردوکو یو شمیر ځوانان وایي چې د طالبانو حکومت پر عام ولس باندې د موسیقۍ اوریدل بند کړي، دوی حرام ګڼي خو خپله یې بیا اوري. د ځوانانو په خبره د دوی لپاره هیڅ داسې څه نشته چې د خوښۍ احساس ورته وکړي او خپل ذهن یې په مرسته آرام وساتي. ځینې ځوانان خو بیا له موسیقۍ سره دومره عادت شوي وو چې په خبره یې د اوبو او خوړو په څیر حیاتي ورته ښکارېدله. د کندهار اوسیدونکي شفیقه فاروقي وایي چې د دوی په سیمه کې چې کله څوک په ودونو کې موسیقي وغږوي، طالبان زومبیایي او بندي کوي.
په ودو کې زیاتره وخت موسیقي او خوشحالي هغه ټوله را باندې بندوي، حتی دا چې زموږ د ودو څخه دا زمان زموږ د واده زمان نه دی، دوی راڅخه بیایي د ایکونو هر څه چې راسره د موسیقۍ اړوند هغه ټول شان راڅخه وړي. زما په یوه اسانی بیرته نه رایي لکه وایي تاسو ولې موسیقي لګولې او ولې مو خوشحالیانې کولې. نو واده دغسې په چپ په چپ پای تېرېږي لکه د پخوا په رقم داسې نه وي چې خلکو په خوشحالۍ الی ده ورته کولې. په څو شپو به یوازې خوشحالي د کوره نه ختمېده، لیکن اوس خوشحالیانې نشته چندان. څو خوشحالي کولی نسي، د بیرې څخه یې نسي کولی په ازاد ډول، خو بیا چیرې د بیرې څخه یې لا نسي کولی. اوس به یو بدنامي راورسېږي، دا زوم به رسخه بوزي یا ناوې رسخه بوزي. د ځینو کورنۍ د خو ناوې زومې دواړه په موټر کې پر عام سړک درولي وه.
که درت ووایې چې په کندهار کې معمولا په ودونو کې کومه موسیقي غږېدله؟
مخکې به دا رقم و، په جمهوریت کې ډي جی به هم راوستی او داسې مسالې به یې راوستلې یا به یې دیکونه لګول. اوس خو هغه شان خو نهشته، فقط دیک هم په قرار آواز سره لګي. حتما یو جاسوس یو څوک ولت موجوده یې چې احوال وړي چې دلته ډیک لګېږي. بالا راسې ډیک هم یوسي او زوم هم د ځانه سره بوسي.
یعنی په عام وخت خو څه کوي؟ اته د خوښۍ په مراسمو کې استاسې نسي کوي چې
په موټر کې لا نسي لګولی. په موټر کې یو څو کسانو غزلې لګولې، راکښته کړې او وهلې ورکړې و، بېرته یې پرېښه چې بل وارې غزلې ونه لګي.
دغه وضعیت څومره دردونکی ده، څومره د خفګان وړ دی؟
بېخي ډېر د خفګان وړ دی. د بیرې څخه د میلې ځایونه او د ساتېري ځایونه، خپل په کور کې خوشحالي نه سي کوئ، خپل شخصي موټر کې خوشحالي نه سي کوئ، نو دا دردونکی نه دی؟
مثلا څه فکر کوئ ته تر څه وخته به دغه وضعیت دوام وکړي؟ تاسو دیرنه په افغانستان کې آیا دا ذهنیت به تغییر وکړي د طالبانو؟ خلک به پرېږدي چې سندرې واوري؟
دا فکر نه کوم، ګډ سر کې تغییر نه خوري، هېڅ امکان هم نه لري. نه دا د تغییر وړ دی، دا ورځ تر بلې دا حالت پر خرابېدو دی. موږ له مخکې یادې وظیفې او شیمه به مو درلودل، هغه وظیفه به مو مخته بیول، پر موږ باندې هغه وظیفې ودرولې. یعنی پیسس چې دی هغه افغانستان کې یو ډېر مهم بخش دی، پیسس سایکو سوشل دریادو، دا به حد زیات زموږ په افغانستان کې مهم بخش دی چې باید پر مخ وړل شي. ځواني حالت د شکېدو د پاره دی، لیکن دوی را ولاړ سول، هغه مکمل ځایونه یې پر ودرول. دا مکمل ځایونه یې پر ودرول په ټولو موسساتو باندې. نو دا یو خو دوی خپل دغه رقم راغلی دی افغانستان ته چې پر ښځو باندې هره خوا هره لاره بنده کړې، دا خو پر انجنو پر ښځو باندې پر کوچنیانو باندې، یعنی رواني حالت باندې دوی اخته سوي، په مریضۍ باندې دوی اخته سوي دي. خو لیکن دوی بیا اوس خپل د مریضۍ علاج هم نسي کوي، هغه د علاج طریقه یې لا بنده کړه، د مکمل سیسیانه بندې کړلې، پیسې مکمل بند کې په افغانستان کې.
بله، که درته وایي چې بیا هم په دې وضعیت کې کله تاسو غواړئ موسیقي واورئ، څه په نظر کې نیسئ چې تاسو ته تاوان ونه رسوي؟ د تاسو خبره د تاسو نارینه بونزي ښځې بونزي چې ولې سندرې اورئ، په داسې وضعیت کې څومره احتیاط سره تاسو موسیقي اورئ؟
په دومره قرار ږغ سره مخکې به داسې و، ږغ به د باندې خلکو علیحده اورېده و، ماشاءالله څومره ښه خوشحالي کوي. لیکن اوس د دننه په هوټل کې دننه کسان لا ولاکه اورېدلی سي چې دا ښځه که یا شاله کوي که یا یو څوک ولاړ دي، د لې خوشحالي کوي نه، په څه شي کوي؟ دوی څه شي اوري؟ ځکه هغوی نه اوري، دومره یې ږغ کرار یې. په لارې باندې ټولو ګوشکیو دا چا په غوږ کې ایښي چې یو موسیقي واوري، تر څو یو خپل ذهن سم کړي ورباندې. په عادي حالت کې دغه رقم یې چې ګوشکۍ ټولو په غوږ یي. زموږ د کور و شاته یو کوچنۍ نری کوڅه ده، دغه کوڅه چې دا خامه ده، ټول خلک تیریږي را تیریږي. زموږ په کور کې خوشحالي وه، زما د ورېندارې درېیمه وه، جوړه یې ورته راوړې وه، د واده درېیمه ورځ وه. دلته موږ یو موسیقي لګولې وه، دلته خلکو اورېدلې وه، د طالبانو اورېدلې وه چې په دغه کور کې غزلې
شروع دی دسته زموږ ودا کارته تر غلې و خدا سي دي چې د زموږ کور کونج کې دی کچیر نیمایا نه وای دسته زموږ د کور خلک به ول بندیان کولې چې تاسو د موسیقي ولې اوري موږ ځای پر ځای بند کړل بل موږ موسیقي نه اورو خوشالي هم نه کو بس چې پرام ناش خلاص او دوی خپل ګټه چم کوي دوی کاش کې بیا خپل هم دارک پر دې شی باندې عمل وکړي دوی خو عمل هم پر دې نه کوي دوی خپل بیا د چې د عبید الله جان غزلی اوري د نغمه غزلی اوري دوی خو نه بدارکم دي دوی ته حرام نه دي لیکن ولسته حرام دي اگر کار چې ولسته حرام دي دوی ته حلال دي
دغه عام خلک بیا نسی کولای چې ورته وایي چې نو ته خپل ولې سندری اوري
نسی ورته ویلی نو په چا کې دونده جراسه خو دستی سر ور وخري بندې کې یو بل چمپه وکي وهلو ټکول کوي پر عام میدان یو کس مدارکه موږ روان پر دار باندې دا پر دا چوک باندې یو کس راتین کړي او پر عام میدان پر تورې اندارو باندې چې ستا موټر ولې تورې اندار لري یو داسې د غټ سړی ته د پر عام میدان چکی ورسره کول اره دا د دوی د شخصیت د خرابېدو باعث نه ګرځي چې پر عام میدان تر ولاړې چې یو غټ سړی ته چې په ژر سړی دی تا هغه ته چکی ورسره کوي بې عزتي یې ورکوي
ته ویل لرئ مثلا نړیوالې ټولنې ته هغه کسانو ته چې د تاسو غږ پورته کولی سي تاسو څه ورته ویل لرئ چې تاسې ټول حقونه چې په هغه کې یو د موسیقي اورېدل هم دي تاسو ته بېرته ورسیږي څه غواړئ چې ووایه
زه فقط دغه ویل غواړم که چیرې دوی غواړي کم اقدام ونیسي نو نور دې ژر تر ژره یو اقدام ونیسي د افغانستان په اړه یو اړخ ته دی کې دلته دوی وایي چې موږ دوی په رسمیت نه پیژنو او د هرې خوا دوی ته وسلې رارسیږي دا وسلې د کمه ورته رارسیږي د دوی سره مرستې کومکونه په کمه طریقه کېږي او لیکن بیا هم وایي چې موږ دوی نه غواړو په رسمیت وپیژنو دوی تعلیم ته اجازت نه ورکوي دوی ښځو ته اجازت نه ورکوي دوی ښځو ته اولیت نه ورکوي لیکن یو اړخ یې هم نه دی معلوم دوی د یک طرفه سي یا د سم په رسمیت وپیژندل سي او دا دې مکمله افغانستان دی تورې ورځې په مناسبت کې ګرځې کې ونیسي او یا دې هم دا رقم کې چې یو اقدام دې ونیسي تر څو د دغه حالت ووځي بالا دغه ژوند دغه حالت پر ټولو بد تاثیر کړی دی پر یوه کس نه پر دوه کسانو نه زما خپله کورنۍ ده دغه نن موږ د بیرې چې موږ وتلي وو موږ د بیرې موسیقي نه سوای لګولی موږ هېڅ شی هم نه سوای کولی همداسې ووتو وګرځېدو چکر مو هغه بېرته راغلو
بل ځوان بلال چې شاعري کوي وایي د خپل ور واده ته ټپیزې لیکلی وي بیا یې خپله په ترنم وویلې ځکه د طالبان حکومت موسیقۍ ته اجازه نه ورکوله
یعنی ځوان سپینګیری هر چا به موسیقي اورېدله ما په کلي کور کې لیدلي زاړه زاړه سپینګیری سپینګیری یعنی زموږ اوتاس ډېر مشران به ول نو دوی به رادیوګانو ته ناست ډېرې پخوانۍ سندرې ما ته اورېدلې دي لیدلې مې دي چې دوی اورېدل موسیقي خو موږ ډېره علاقه ورسره درلودله پخوا اوس خو غیر له ترانو نه بس اورېدلی نه سو دا خو واضح خبره ده او زه خپله کله کله شاعري کوم نو دشان سره علاقه لرم ډېره زیاته خو سې اورېدل ناممکن دي بېخي چېرته کم واورو او یا چېرته روانو سو په سفر کې موسیقی چلاو رو چکپاین ای که غی نو من یه بندهو یعنی دیر پا دار تار سره او رو مشکلات زیاد دید با دیبر خاکه
بله تاسو ویل ستاسو شایری که وی آیا تروسه دی تاسو کب شیر کم هنرمند دی سندری پا قالب که لوسته ای؟
از ما شیر او بله یا لوسته ای از سور از مخ که زمنگا دی کورانه یعنی واده و دورور واده میو ده اگر پار ما ده خپل طول ملگری خاله زمان اکم کسان چرا تگران و حقا طول می پا ده شیر پا قالب که نمونه ای جور کردی و نو هر چا ته ده خپل ده شخصیت پا اندازی ما توصیف پا که کرده ده بله و لارم اداسه شیر نرسر شتا ده آن ترانه ایم لیکلی ده پدیه مورد که
ترانون با تیر سو بیرت پا شیر بده خبریم کو ام ده شیر را تو ایا چی تاسو لیکلی ده ده دوستان صفت رو که کرده او بیا ده هنرمند پسندره که ویلی
رسر شتا ده مشکل نلکی تو می خپل ملگری خاله زمان ده لکان می راخیستی دی لکه ده سمی ولی زما خاله زمان خود دیر دی ده مالیاره که پکی زان تزاین لاری نه چه امیر خان را نهیر نشی ده اخلاق زپت القام نوار کهوما او حمید الله هم خفه نشی ده غم سری ورته لزړه ډالې کومه شیر مسافر په فرانسې کې زل وطن دا پیام ورته لګمه مسافری دی ډیره وکړه وطن تراشه چې ډاډا در باندې شمه وطن تراشه خدای لپاره زړه می نازک دی ډیر خفه در پسم نن دا ته پیز دي چې ما په واده کې لیکلی دي د دینه بغیر زړه ډیره شاعری لرم بغیر لدینه
ډیره زیاته مننه ډیر خایسته ټپې مو لیکلی دي لنورې شاعری څخه مو هم غوړی او څو ودو
شو غزل درته وایم که د سه حماسي شعرونو درته وایم وطن سره کم
نو دا چې ځوانانو خبرونه دغه خبر خی وایه
کافری شون دستا لکه انار خیسته خیسته جانان استا د زلف هر یو تار خیسته خیسته حلقه حلقه پراته دی اننګو باند زلفان استا ای یار استا زلفان لکه د مار خیسته خیسته په ظلم کې حد کړی بانه الګ تقدیر کړی په ظلم کې حد کړی بانه الګ تقدیر کړی په زړه باندې زما کوي گزار خیسته خیسته تمام بنشی آن کتر سبای صفت وکړم تمام بنشی آن کتر سبای صفت وکړم دا غټه غټه سترګې خمار خیسته خیسته وډا گئی صفت مکړه پاگل نادان بلالا وډا گئی صفت مکړه پاگل نادان بلالا چې بیا درد شروع نکړي ازار خیسته خیسته تقدیر کموک دواړه دل یو بل جلا کړو تقدیر کموک دواړه دل یو بل جلا کړو نو دواړه به زندې کړو ځان په دار خیسته خیسته
ډېره زیاته مننه اوس تاسو ته ښه وخت غواړم
السلام علیکم
امرخیل چې په موټر کې به موسیقي اوریدله هغه هم د ستړیا د رفع کولو لپاره د سندرو اوریدل
زه پټوله کې وایم چې هر انسان د ژوند دغه ناخوالو ته او د ستونزو څخه د ځان ساتلو لپاره هر انسان یعنی یو لنډ وخت لپاره موسیقي ته اړتیا لري چې خپل هغه ذهن آرام کړي کله انسان بیکاره سي او دغه کاري ستونزې ماحول هغه مشکلات چې دی تر ورسره اخته وي او غواړي چې هغه له ذهن نه وباسي او یو تفریح وکړي نو بېشکه چې موسیقي ذهن ته او هغه ستونزې کړونه چې ته لري ستا ذهن برطرف کی او تاغه روحی او ذهنی حالت آرامکی
بله در توه چې په خادي څومره موسیقي اوریدل او وس څومره اوري
زکه په ټوله کې وایم چې خصوصا د ځواني په دوران کې هر ځوان تنه ځنه تازه ځوانان چې بلغت ترسیږي نو به شک چې له موسیقي سره کوي غوړي ونه غوړي دی انسان یو ډول نه یو ډول اړیکه پیدا کیږي ما په خو فکر کوم تقریبا یعنی همدغه یو 80% یو 20% به هر وختو کې خصوصا چې زبا خاصه سوم یا له درس څخه فارغ سولم یا کوم تفریط له ملګرو سره خصوصا یا باندېوالو سره تفریط تنو چې به شکل موسیقي څخه به موګه ټاکې سره استفاده کوله اوس تقریبا شاید یو 40% یا 30% له موسیقي څخه موګه ټاکم
څومره دی خوښيږي چې بیرته دی په خوا په څیر ډیره موسیقي واوري
دا خو شرایط پر فرق کوي نه شرایط پر چې انسان څومره وخت لري ته وخت زیاتی تفریح سره زیاته کوئی سی امکانات ورته مساعدی زمینه دغه دی مشکلاتو نه دی فارغی به شک چې سړی زیات موسیقي اوري او دا چې دی ځون په ناخوالو کې ناچور کې سړی راګیری او لاس بندې نسی کولای چې موسیقي ته لاسرسي ولري نو به شک چې کم به ګټه ترې اخلي
په موټر کې څومره زمینه درته مساعد ده کله چې یو چیرته سفر کوي ته موسیقي واوري
کومه او تاسو د افغانستان په مورد کې خبرې وکړو اوس خو په ټولیز شکل باندې په افغانستان کې موسیقي مطلق بنده ده که ته اون واړې چې له موسیقي څخه ګټه وکړي مخلي یا ذهني روحي فشار خپل راکم کې یا تفریح وړي وکړي هم نسی کولای ځکه امکانات نسته ده ته بیرته له عاقبت نه له راتلونکي څخه ویرې لري چې خدای نه خواسته پیاوړ نه یو ډول زه له کومې ستونزې سره مخ نه سم از بل دینه بهتر لوی جنجال سره مخ نه سم چې خدای نه خواسته زه به وړم چې موسیقي وړم د غزين او د خپل روحي روان آرام او ساتمه او الته بل څه یو جنجال مخ ته خدای جوړ کړي چې نور کسان چې ووم غړی لغه جنجال نه بوتای نسی نو په اوس شرایط کې خصوصا په افغانستان کې د موسیقي اوریدل نو یو زب په ټوریزه یو لند جمله کې وایم چې ناممکن نسی وي
لرواني اړخ څومره بد تاثیر کوي چې خپل شخصي کار چې هغه د هر سړي خپل شخصیت پورې اړه لري هغه نسی کولای لرواني اړخ څومره مایوس کوي چې کله ته نسی کوي اته خپل موټر کې موسیقي واوري
به شک چې په روح روان باندې د انسان دا ډیره غټه غیزه کوي د چته الله تعالی په خپل آزاد خلق کړي ته تهو بد اعصاب او عقل ذهنیت شعور در کړي دا خپل په خپل توان باندې ځان تر یو ځای پر رسولای دا او ته د خپل د ژوند د
شخصي ژوند تیرولو چې وګړي هغه په کوم ډول باندې خپل ژوند وکي نو ته ورته هغه ژوند کولو حق ونه لري. هغه تل یو مسلم حق چې هر انسان ورته لري تنه هغه حق واخیستلی سي. بېشکه چې دا په انسان باندې په ژوند باندې په روح روان باندې ډېر غټ تاثیر کوي.
که اوس داسې پوښتنه وکړم چې هنرمندانو کې د چا سندرې د تاسې خوښېږي او غواړي هغه وخت چې تاسو خپله فکر کوئ چې موسیقي ته اړتیا لري هغه واورئ څوک مو خوښ دي؟
زه په ټوله کې ما درته ویل چې اوس خو شرایط تغیر شوي دي، ماحول تغیر شوی ده. پخوا مې جاوید امیرخیل سندرې اورېدلې، د نغمې ښاپېرۍ سندره سره مې مینه درلودله. کوم وخت چې زمینه به مساعده سوه یا برابره سوله ترې ګټه به مې اخیستله.
په افغانستان کې خو د سندرو زمینه د تاسو په خبره نه ده درته برابره، نو موږ به د جاوید امیرخیل دغه وروستۍ سندره چې ډېری کسان یې خوښوي دا هغه لږ ټوټه یې درته واورو.
نړۍ مننه قدرمن شي،
اوس ښه وخت ولرئ.
دیاغلی اسما کاکر په خبره کوم کسان چې وای موسیقي د روح غذا ده، دا د یوې څېړنې له مخې وایي ثابت شوی حقیقت دی. هغه زیاتوي
موسیقي کسان چې وایي چې موسیقي د روح یا روان غذا ده، دا غلط نه دی ویلي. ځکه چې تر موږ فکر وکړو چې یو ماشوم د مور په نس کې وي، که مور یې یوه سندره واوري هغه احساسوي، که بدې خبرې واوري هغه هم په ماشوم باندې تاثیر کوي. داسې نه دی چې دوی چې موسیقي طالبانو منع کړې ده چې حرامه ده، پس ماشومان یا دا شیطاني کار دی. هغه ماشومان چې د مور په ګیډه کې دي هغوی څنګه دا احساس لري؟ هغوی ولې خوشحاله کېږي د یو موزیک په اورېدو؟ او ښځو ته دا طبابت ثابته کړې ده، دا علم ثابته کړې، او دوی خو د علم او د پوهې نه لرې دي. دوی وایي چې غږ حرام دی. موسیقي د روح غذا ده. موسیقي سره خلک آرامش احساس کوي. حتی دغه زموږ خبرې چې دي ټول یو موزیک دی. انسان د موزیک سره ژوندی دی.
درنو دوستانو، دا و دیدی اونه ده تان ده چانگ اخبارونه تربیه پرزه که چی هست علم و مال او ملگره.
هر خوا افشارو نادی زک پریت بل بل ده Gardwa gulu dil ko ki bindamani gul.